سلام، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبرې خبرونه ته مو ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د اطلاعات وزارت وایي د کرمان په بمی بریدونو کې د عدلي پنجشیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګ یې نن د جنوري 19 د دې وزارت د اطلاعات د اعلامیې په حواله ویلي دي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. د جدي په 14 د ایران په کرمان کې د دې هیواد د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قسم سلیماني د دریم تلین په غونډه کې خبرې چاودنې وشوي چې تر 90 ډیر کسان پکې وژل شول او تر 200 ډیر پکې ټپیان شول. د دې جدي برید مسؤلیت منلای و. د ایران د اطلاعات وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د کرمان د بمی بریدونو په عاملانو کې محمد عادل عارف چې په عدلي پنجشیری مشهور دی هم شامل دی. د دې وزارت په خبره عادل د تهران لال ویدیزه سیمې ته ورغلی و. په لمبی کې وړاندې راغلی د عادل نور ملګری نیول شوی خو د خپل د تېختې په حال کې دی. د یو شمېر راپورونو له مخې عادل د 2003 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پانتون د برید په تور نیول شوی و او په باګرام زندان کې له یو کال بند تیرول وروسته د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره هممهاله د زندان څخه خوشې شوی و. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې یو پاکستانی ډاکټر وژل شوی دی. د راپورونو پر بنسټ دی ډاکټر د پولیسو په برخه کې کار کوي. جرمني خبری اژانس د باجوړ د پولیسو مشر دلاور خان له قوله ویلي د دې ډاکټر موټر نن هغه وخت په نښه شو چې له خپل کارځای بیرته کور ته روان و. له دې وړاندې د زده رډیو مشال څنګه راپور کړی و چې نامعلوم وسلوالو د یو ډاکټر پر موټر برید کړی و چې پکې خپل ډاکټر او یو پولیس سرتیری ټپیان شوی و. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې د پولیو واکسین کارکونکو وخت نه وخت د وسلوالو په بریدونو کې پنخه کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیښې ثبت کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جکپوري ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د رغلي کړکیچ په اړه نیتی ارزونه کوي. مرتضی سولنګي د څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بې پیلوټه الوتکو او مزایلو حملې وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایتونو کې پر ځینو اهدافو سوابي حملې وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بللی دی. تر دې مخکې ایران د سه شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره کې دننه حمله وکړه او تهران ویل چې د یوې افراطي ډلې جاش العدل مرکزونه ویشتلی دي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي. او د هلند صدراعظم مارک روتی نن جمعه ویل چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې کړې دي او غوښتنې کړې ده چې د فلسطینیانو په وړاندې دي تاوتریخوالي اندازه راکم شي. روتی په عین حال کې غوښتنه کړې چې کلابند شوي غزې تړانګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لپاره جګړه ودرول شي. د هلند صدراعظم الله نتنیاهو سره ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سمدلاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي. هغه ویل چې د اسرائیل له صدراعظم سره په نور کوټول اقداماتو هم خبرې کړي. د سرګندونې داسې وخت کې چې چاینی شاهدانو نن جمعه سهار د غزې ترانګې په جنوب کې پر خان یونس ښار د ډزو هوایي حملو خبر ورکړی دی. اسرائیلی دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس یاد غړي او مشران پټ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اوس به هم د خبرونې اول راپور ته ورشو. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی وایي که چېرې طالبان غواړي چې نړۍ نظام په جدي توګه ومني او یا هم جدي برخورد ورسره وکړي دوی باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. دا چې طالبانو په دې برخه کې له امریکا او نړیوالو سره څه مرستې کړي څه ژمنې کړي دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د طالبانو لوري له نړیوال ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي ډول د خزو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تازه خبرګون. د دې هیواد د ملي امنیت شورا ویان جان کربی 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل که طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
If the Taliban want to be taken seriously on the
Taliban غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي باید خپل کړي ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهده نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
نوموړي وویل امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په دې ژمنو عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي اوسمهال په کور دننه د بندیزونو په برخه کې د افغان میرمنو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. د ښځو د حقونو فعالې سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل
بازداشت دختران نگران کننده است و مردم افغانستان
نجونو نیول اندیښمنون کی دی. په افغانستان کې د ښځو وضعیت خراب دی. افغان میرمنې مخکې هم با حجاب وی او سم دی او په راتلونکي کې به هم وی. دا د طالبانو یوه پلمه ده دا چې د طالبانو حکومت د نړۍ له لوري په رسمیت نه پیژندل کیږي، دوی په بدل کې بشري حقونه نقضوي،
حقوق بشر نقض میکنن.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مونیسه مبارز بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
نړیوال ټولنه او بېلابېل نړیوال بنسټونه پر طالبانو فشار زیات کړي، طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي، نړۍ پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره بېلابېلې لارې بېلابېل میکانیزمونه لري چې له مخې پر طالب فشار راوستلی شي او په نتیجه کې به افغانان له خپلو حقونو او ازادیو برخمن شي،
از آزادی های اساسی و شهروندیشان بهره مند باشند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منصوب یو غږیز پیغام کې چې تازه تیره ورځ د جنورۍ په 13 خپور شوې ادعا شوې چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغان میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واستولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره مخ شوی. دوه ورځې وړاندې یعنی د جنورۍ په 18 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل وغندل. د دې وزارت ویان میتیو میلر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد به د دې کړنو له امله له طالبانو حساب وغواړي او دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
راپور کې مو واوریدل چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې وه که چیرې غواړي نظام یې په جزي توګه وګڼل شي نو باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. له بل پلوه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وایي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون په آسیایي هیوادونو کې نیول شوي دي. دا چې ولې جزئیات یې لسنه کاکړ نه ورو
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپلو کارونو اړوند لاملونو له امله بندیان شوي دي. سی پی جی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وویل چې تېر کال په دې سیمه کې 320 خبریالان زندانی شوي دي. د دغه راپور له مخې په 2023 کال کې چین، میانمار او ویتنام د آسیا په هغو هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډېر خبریالان پکې بندیان شوي او په هند، افغانستان او فلیپین کې هم خبریالان نیول شوي دي. په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغو هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبریالان یې بندیان کړي دي. د دې کمیټې په توګه په آسیا کې په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو لوړه شمېره د هغو حکومتونو د ریښه لرونکي او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار ښیي چې د خپلواکو غږونو د ځپلو تصمیم لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو افغان خبریالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بندیان شوي نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاده کړې ده چې په دغو هیوادونو کې بندیان شوي خبریالان ډېری له بېرحمه او ظالمانه شرایطو سره مخ دي او د توقیف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلند سره مخامخ کیږي. د سی پی جی په خبره یو شمېر خبریالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زندانی شوي او یو شمېر یې د تور له څرګندولو پرته په بند کې دي. په همدې حال کې یو افغان خبریال چې ادعا کوي د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ له امله د طالبانو لخوا تر 3 اونیو زیات وخت راهیسې بندي و، وایي چې د ضمانت او تعهد له ورکولو وروسته له بنده خوشي شو. هغه چې نه غوښتل د امنیتي لاملونو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
زه په خپل دفتر کې د طالبانو لخوا ونیول شوم. زندانیانو سره یو ډول چلند کوي، سترګې پټوي او لاسونه یې ولچک کوي. ډېرې ستونزمنې ورځې وې تېرې شوې. کله چې موږ خوشي کېدو له موږ څخه یې ضمانت واخیست. له ضمانت وروسته له بده مرغه تر اوسه بېکار یم. د افغانستان دننه مې چې له کومې رسنۍ سره کار کوو، له هغې ورځې چې خوشي شوی یم قرارداد یې راته فسخه کړی دی.
پورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو محدودیتونه ورستر بلې زیات شوي دي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د نیولو یو شمېر قضیې د طالبانو د ویرې له امله د خبریالانو ملاتړو مرکزونو ته نه ویل کېږي. هغه ولیزاده زیاته کړه
حدود دو خبرنگار در حال حاضر
دوه خبریالان اوس مهال د طالبانو ډلې په زندان کې دي او خای چې د طالبانو په زندان کې د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو شمیر تر دې زیات وي. دا د دې لپاره چې یو شمیر یې د امنیت د نشتون او د طالبانو د فشار له امله د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو ته راپور نه ورکوي.
خود طالبان حکومت تل ویلي چې یو شمیر نیول شوي خبریالان د دوی د رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. د بی پولي خبریالانو سازمان یا رسف د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او طالبانو په 2023 کال کې یو ویشت خبریالان نیولي او دا مهال درې خبریالان بندې دي. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر او په دایکندی کې د نسیم خصوصي رادیو مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دي.
facebook.com/azadiradio
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار له پاکستانه د افغان کډوالو پر لپسې ستلو ته اندېښمن دی. وایي دوی داسې یو هیواد ته ستانه کیږي چې د وګړو 2/3 برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس 2/3 برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14 یو ان ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستې دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي، دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوې کورنۍ هم د سرپناه کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
حالم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وایستل. همدا اوس په جاینماز ناسته یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه وو. تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو موس یو دوه توشه کې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپنې سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د ده د کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل.
دا 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 دا
ډیرای دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنېدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وو چې افغانستان ته د راستنېدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې بل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په 8مه اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8مه پورې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې له پاکستان راستانه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض مېرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجي صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د معترض مېرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجي صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې 3 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقونو د څار سازمان د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بر د منیجې صدیقي د توقیف دوام ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې مېرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشي کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبوره کیږي چې د خپل ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې مېرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې دعوې په اړه د راپور تر خپرېدو پولیس مو پختنې جواب نکړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیجې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو مېرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو مېرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د طالب په ولسمه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو، چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا په لوچرخي زندان ته ولېږدول شو. که څه هم موږ بریالي نه شو چې د مېرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږیږو، خو د معترضو مېرمنو د خودجوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغه سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
د دې مدته دوه ماهه کې تر زندان
په دغه دوه میاشتو کې چې د څرخی پله په زندان کې د کورنۍ ډیره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغه ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډیره هڅه وکړه او د طالبانو بیلابیلو ادارو ته لاړل، د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپل طالبانو جوړ کړي د هغې د خوشی کېدو هڅه وکړه او خپل ځوان لور د هغوی له زندان خوشی کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډېر شمېر معترضې ښځې زنداني کړي او له دوی یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هېڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حل اخیسته په کابل کې د اکسوس کتاب لورنځي مسول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ کرانه دوه اخیسمن کړه
د دوه کلمخ کې یو ټن یې په $1,500 وو د اوس په $1,500 یو ټن دی
شیر لر
ته تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو کتاب چې منډه درنګونو
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلایم
د تللیو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو
په نکریزو سره لاسونه یې تنارې ته ورښکته کړل ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې
او دا به هم واوري اتن شان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي په دغه ولایت کې لسلوی غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونې هم شته په کندهار کې د چاپی مطبوع مسولان وای د پخوا په څیر خلک کتابونه مجلې او نور توکي نه چاپوي دوی دغه راسوی پر چاپی موادو د مالیه زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړی نور تفصیل په دې راپور کې
محمد هارون سلطان د تیرو کلونو رئیس کندهار کې چاپی مطبعه لري چې لاره یو شمیر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او په خپل مطبعه کې د نور توکو ترڅنګ د لوی لوحو بنرونه هم چاپوي دی وای مخکې د مطبعې کارونه شو خو د تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمينه برابر سي او هم پر لهو مالیات لر سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي
په خوا خو به خیر شو بیا ورسره په اولو کلو کې د نوې نظام چلال نو یو څه سره ډېر کمزوري شو مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل اوس چې دا نه دونه نه چاپېږي دا چې نو هر شی چې دا نه چاپېږي اوس مثال زه پروډکټ یو څه کې دغه کې یو شی راوړي دغه ته مثال خپل جوړي هغه د سټیکر او د کاغذ او د اعلان موږ په مشبري مربوط نه انو چې هغه شان نه نو خو زموږ کارونه بیا هم نه نو دا چې هر شی را سره کوم څه وي
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي یو شمیر نور د چاپی مطبعو مسولین وای پر چاپی توکو د زیاتې مالیه وضع کولو هم پر کاروبار منفی اغیز کړي او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامي مطبعه مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه وو کاپیم کښته وو د هیوادوال د فارم ډېر اسانه وو چې شی به ترلاسه کوي چپټران شان ډېر ارزانه تمامېدل اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي موږ خپله د قانون زیاته مالیه ده صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي
مانو عبدالواسی دی هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د بخابه برتل نه دی سیستم دی وه حالت څخه بل حالت چاولې نو خامہ خابه یو نیمګړتیا ورځي کارونه به کمزوري کیږي نو امکان ستاسو چې کارونه سم سي
بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای د چاپی مطبوع کارونه تر په خوا زیات سوی دی د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وای دوی هڅه کوي چاپی مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوي برابر کړي او هم به د کندهار چاپی دونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ شي
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي تبن چې د په لومړی کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای شي په لومړی څو میاشت کې د دې په کارون کې څه کمواله راغلي خو د وسط لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مختزي او مختلف برخي اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي نو ان شاء الله تم هم ست چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي
دا په داس حال کې د چې تر دې مخکې یو شمیر کتاب لرونکو ویلی و په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کم سوي
پر راپور کې مو واوریدل چې کندهار کې د چاپی مطبوع څښتنان وای چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفی تاثیر کړی دی کله کندهار کې د مالیاتو منفی اغیز کړی وي په کابل کې به هم دا وضعیت وي په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسول سفیولانه سری نظر پوښتله
بلا شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړلو په برخه کې زدنو ارتیا دیته چې باید تر ډیره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وځول شي. بده وخت باید ویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو ترڅنګ مالیات یو جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یو ښه خبره ده، خو بیا هم د یو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزی او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څنګه په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولی څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلي وای، نو دا کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول په کاغذ باندې څو فیصده مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو پیشه شته دی، یعنی که زه د هغه صنفي مالیه نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې هغه کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنې کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دونیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیا چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وو، او پس د دو تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالیه دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار ده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی راکښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک یې دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغو حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو وکولی شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خنډونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی ورځپاڼه چې نوم وي هغه یوه د ورځپاڼه په توګه نه شي چاپېدلی، یعنی که دولتي ورځپاڼه هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼه نوم یې دی، یعنی هره ورځ رسمي ورځې چې بیا په هغې نه شي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې دغه مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي، زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغه غور وشي او دو برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره ښاغېدلی یم. د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
کره کتون کې په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شیر برخه کېدای شي، خو شیر د ایدیالوژي برخه کې شي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپرادونی سوی کله چې شیر ایدیالوژي ته وقف شو، شیر فاسد شو. له همدې عمله دی د سیاسي شیرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا سمانه، د رحمان بابا سمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ما ته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتوري ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان ته شیرینو ده د ملک بدری جمال ده آدم د رباب شرنګ دی دادې
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسګونه تنه شاعران را بلل سی و چې زینو خپل او زینو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی، درور خان مسجن اثر د خوشحال د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی، لاند دومره در توایم.
په مشاعره کې څه برخې د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر نکم تیر ون زمانه زمانه وړاندې تللې د خدای له عشق هم استلې ګل بشري کافيري.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډېره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وایي دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوې ولسوالۍ څخه دغه مشاعره تر اغلی
مشاعره د مو د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویت ولوالۍ ته مکمله ګټه رسوي. مو په دې اطمینان لرو چې که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاس قدر کې جوړ شي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمي، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخستلای شي، له غوښ څخه اخستلای شي او د دوی شعري ملکه نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل. دی وایي کچيري مشاعره نوي د شعر نثر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعداد نه لمنځځي. دا سیمه مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې بدلون لري، ولایت وي سودا شاندار مشارک کیږي، د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالانو تر وتر کیږي. موږ خوشاله په دې باندې یو چې د غزنی شاعران پیژندل کیږي، لیکوالان پیژندل کیږي او پراتون کې هغه د هغو څخه خدمت توقو به کیږي او هغه هم د تحصیل زی خدمت وکوم. ادبیات او ته مشارک په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي، نو ګټه به یې څه وي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفي مهمی او ګټورې بولي.
دا ډول مشاعره غونډې ادبي ناستې د ځوانانو نفاره په دې مهمه استیغې یو لبل سره آشنا کیږي، یو لبل هنرونو، تخنیکونو او شعري پرمونو نه خبريږي او نظرونو دغه یو لبل سره تبادله کیږي. دا مشاعره دي چې د ټولنې ځوانان یو لبل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاعره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چنول او شعر و ادب ته و دور کول دي.
بغاوت بن سرکشی بنده ده، ای بغاوت بن سرکشی بنده ده،
محبت او مینا خو بیخی بنده ده لیکوالا بیت کلم جیب که کیک ده لیکوالا دلت شاعر بنده ده
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي بیا هم عبدالجانه سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کې د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي بیا هغه وخت تیر شي بیا شعر په هغه ځای پسې پاتې کېږي لکه اوس تېر انقلاب چې تېر شو شعرونه یې جوړ شوي دي بعضې شعرونه اوس میډیا ته را وړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي اوس روان حالت چې کوم ده په دې بناس کوم چا شعرونه جوړ کړي دي خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو زموږ مطالبه دا ده غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې شي د هر وخت مطابق وي
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا پنځو لسیزو کې ډېری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي نو دا وخت په تیریدو سره بیرته له منځه تللې ده خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي
د یو په افغانستان کې څلوي کال کې انقلابونه روان دي دا شاعران انقلابو خوړلي دي له حاصل دې دا مناسب بلس مو دي حالات ته قضا باندې شعر ولیکو خو کچیرته د ادب پن تر څوک سره وکړ کې هغه بیا د ادب دی پن بیا ته قضا نه سي واز د حالات ته قضا د شعر ولیکل سي شعر باید یو آزاد یو د تر وخت پورې محدود نسی تر زمانه پورې محدود نسی سوس ژوند باید دا شعر وي
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکری ګوندی او ډلهیزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دي بل هغه د شعر خپل شعر غایسیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي غی ټول ته روان ده نو که څوک واړی سی ښه شعر ولیکي پوخ شعر ولیکي په شعری پرمونو او د شعر په ټول تللی وي نو هغه باید داسې شعر وي لکه د موږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ونه لري او تر ابده پورې ژوندی وي لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو اوسه خوشحال بابا دی
شعرپوهان وایي زمانې او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلې شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیریدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکه هغه شاعران هم لمن ززی او رکیږي
د شلمې پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وای تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازی شعر لرو خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازی لنډې خبرې د سره شریک کړم
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوسګار یم په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم له مارغانو له اوبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټه او ښکاره رابطه پیدا کوم هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس یم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یي البته زه یو بل کارم له دې سره کوم مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوند کړم نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کې یو عجیبه منډه کوي دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې اوبه تږی دي یو څه ته تندر لري نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم موقعیتونه بدل را بدل کړم نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او د خپل هم لدی خوند اخلم او او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کو سم کولای او څه د چا ستر کو ته و دروم
و سم د عمان نیازی هم دې نظر ته د دوی پر شیر کې چې ازادي راډی مجلې پروگرام ته را لېشلې دی جرکیش
د تا غږ لکړکی کوز ورال وې دلای نڅه ده پکې ټاپا لکلمنه د تاوس چې شمال کډ وډ واخلي او ګېډې ما تکړې څو ځای د یخ سیوري پر کګه وګه څرمنه د تا غږ لکړکی کوز ورال وې دلای لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیر د څنګ نقاشي سي صدفي سي نه د تور رباب غيخ کې پکې ډوبه شاهنايي د بي خوبي سي د تا غږ لکړکي کوز ورالوې دلای لکه څو کتاب چې منډه د رنگونو مینا تورې تو دې سترګې د وسېو خطاتي لکه مست کوچې څپه واختي او رګونه یې ښکار شي د پندویو د تا غږ لکړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو درې غږونه چې راووزي لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو د تا غږ لکړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ کوز ورالوېدلی
اسدی رادیو مچلا په اسدی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو دا د آصف بهان تألیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څل بشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی له شاغلی بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی دی که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی
مخ مجبور کې پالیسی دا و چې زلي کوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم لمړی دروست خپلې وی تفسیرینه چې د مقالې لیکلو التیاس ده لغه نو وروست د خبرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم چې په چاپی بڑوی او یا چې په آنلاین بڑه زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوسی چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغون شي
بله بیا ورسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګرد یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زه خپل سترګو لیدلی حالم هلته ږدمه د البته که مقصد د تاسو دا وي چې زه د هغه افکار او آثار نقد کړمه په دې مقالو کې دغه شي ته زه نه خوشحاله یم او نه ځای ورکومه کله ځینې مقالې اوږدې سي د کلام د مبولو په سلسله کې کله لنډې سي کله داسې وسي چې یو څوک دفتن وفات سی او سړی مجبورن یا په هغه ورځ یا سبا یو څه ویلي کې
او خپوري کازه کمیډیا په هغه ورځ یو څغوالي او میډیاي حضور ډیر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کله وی سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي پانه
بهانس دا مقاله مو روسه تر دې لیکلي چې دا شخصیتون وفات شوی دی او کنه جنمو د دوی په ژوند هم لیکلي
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري یوه دغه ده چې د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې دوه ټوکه آنلاین شوي دي یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه او دریم ټوکه کار لاندې ده
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړې دي او تاسو دې ته اشاره وکړل چې د آنلاین زمانه دا څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي
البته دا یو خدغه دی احساسات او مساله دا د خواخوږي چې مړی سره یا بوتل او کورنۍ سره فودل کیږي خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و او د ما په غوږ اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روخانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و البته ما داسې کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړ رحمت کې په باب ما یو لنډ یاداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپله مقاله خپره کړه یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی ما یو یاداشت خپور که نوانی و زموږ کلی شپون نه لري هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه
له محترم آصف بهان څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو په کوم زیارت تی شو لاسونه پنوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ
استایل وی دلایو په نکریزو سره لاسونه تنار ته ورخه تکړل ناڅا په غوتی پسروس کروټو ولګی دی د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلی تکړه پسترګو کې اوه کې د غوتو لړی رسوخته ډن شوې پاستی ته پام شو چې پسوځي دودا بیرته لاس تنار ته ورخه تکړ او پسوځیدل غوتو یې پاستای راو وسته غلی څنګ ته وکتل د تنار غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او لټوټو جوړ شوای د تنارو خلپټه واخیست او په سری وویشته. د پلار کور د ورانشه زامن می په یوی ټکلی ډوډۍ پسې ورک دی. تا د خان لور دلته خانی راته شروع کړې ده. ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپیره په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. دا سوځېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاس دې ټول کړل، د تنور سر یې پټ کړ، په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټاک وهل. دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې پرې ورغږ کړ. هغه د جنبیبي خور مې له بر کلي راغله، تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه، پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستې د جنبیبي خور مخته کېښوده. ګلغوټۍ دسترخوان هواره و چې جنبیبي ترور د ګلغوټۍ په خواښې ورغږ کړ. بختورې په کوم زیارت ایښي و لاسونه چې داسې غونډه منډه تکه سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې ورغبرګه کړه، غلی کېنه خورې، د څه شي بختوره؟ د لوڼو نیمایي ته مې هم نشي رسېدای، چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن که خات سو. ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې، غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په الماری یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پیژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره، به تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای، نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وای د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویری ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او ژغې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي اتن د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ یې له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتنونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند نه ځوانان هم نشي کولای، دا جرأت نشي کولای چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولای شي. د دوی پام غواړو د برخته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډاله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل
سروز مخکې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتنچان راونه وتل چې اتن وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نور ما کوم ټین چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړل.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بېلابېلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمي کې تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونه ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونه ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
چشمانو میں